کار غ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
سلام درنو اوریدونکو، زه نو شب آشنایم د دوم خبری پښتو خپرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د کورنۍ چارو وزارت وایي عبدالغنی علیپور نن ماښام د افغانستان د ملي امنیت د زندانه خوشې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاکستان هغو کسانو په خلاف اقدام نه دی کړی دی چې په 2008 کال کې د هند د ممبئی ښار په بریدونو کې لاس درلود او په ایټالیا کې پولیسو 15 قاچاقبر نیولی دی.
قدر مون اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. افغان دولت وایي چې د ژنیو په کانفرانس کې به د خپلو ژمنو ځواب ورکړي.
د افغانستان حکومت د یو متحده حکومت په توګه د خپلو ټولو تعهداتو دپاره جوابګوی دی.
د انتخاباتو ناظرین د انتخاباتو کمیسیون په ځنډولو تورنۍ.
موږ کمیسیون په دې باندې معلومات کوي چې دوی قصدن او په لوی لاس سره دغه پارلمان ټاکنې وځنډولې.
د ژنیو د غونډې په اړه د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال سره هم مرکه لرو چې د خپرونې په لړ کې به درته خبره شي. درنو اوریدونکو، دا ټول روسه خبرېږي. اوس درته زه او عاشق الله رحیمزی د دې سات خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه اوري. د کورنۍ چارو وزارت وایي عبدالغنی علیپور نن ماښام د افغانستان د ملي امنیت د توقیف خانې نه په لوی ضمانت خوشې شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرسال نصرت رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې قومندان عبدالغنی علیپور د امنیتي ادارو لمړنۍ پلاتنې هم ترې بشپړې شوې وي. قومندان علیپور د یک شمې پرست د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو لخوا د کابل په قلعه خازي کې ونیول شو. قومندان علیپور د هغه د پلویانو د پراخ لارینونو په ترڅ کې چې د یک شمې په مازیګر پیل شوی ول خوشې شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی خبریالان ته وویل چې قومندان علیپور د خوشې کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا په لارینونو کې د یک شمې له بخم څخه تر دو شمې د ورځې تر مازیګر پورې 48 پولیس جوبل شوی دی.
جمهوری ریاست وی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سویس د ژنیو ښار ته روان شو. ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د افغانستان په اړه د ژنیو په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د دغه کانفرنس ګډونوالو ته وینا هم وکړي او د کانفرنس په ترڅ کې به د یو شمیر هیوادونو له استازو سره هم لیده کاته وکړي. د افغانستان په اړه د ژنیو دوه ورځنی کانفرنس د سه شنبه په ورځ پرانستل کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست انتخاباتو د نتیجو ټاکلو لپاره د سیاسي احزابو، مدني فعالینو او د حکومت د استازو سره سلا مشورې کوي. د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد په دې حکله داسې وویل:
د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ هم ژمن یو، چې ژمی را روان ده. د دې لپاره باید ثبتنام وشي. د ثبتنام لپاره باید منظم مهالویش موږ ولرو، منظم وخت ولرو. همدا اوس په اکثره ولایتونو کې واوره ورېدلې ده په شمالي ولایتونو کې.
ښاغلی سیاد همدارنګه وویل چې د انتخاباتو نیټې ټاکلو لپاره یې سیاسي احزابو، مدني ټولنو او د حکومت استازو ته یوه مشورتي طرحه هم لیږلې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان غوښتي چې د هغو کسانو په خلاف اقدام وکړي چې په 2008 کال کې د هند ممبئی ښار په بریدونو کې لاس درلود. د دې خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی تر اوسه هغه کسان نه دي محاکمه شوي چې دغه بریدونه یې پلان کړي وو او زیاته یې کړه چې ټول هیوادونه په خاص ډول پاکستان باید د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د لارښوونو سره سم خپل مسؤلیت ادا کړي او د لشکر طیبه او د دې ډلې په نورو ملګرو ډلو بندیزونه وضع کړي. په هند کې نن د دې بریدونو لسمه کلیزه وه. لس کاله مخکې ټیک په همدغه ورځ وسلوالو په ممبئی کې د تاج محل په هوټل، د یهودانو په یو مرکز، په څو رستورانونو او د اورګاډي په سوشنونو باندې بریدونه وکړل. بریدونو درې ورځې دوام درلود او یو سل شپږ شپېته تنه پکې ووژل شول. هند ویلې دي چې دا بریدونه پاکستاني وسلوالې ډلې لشکرې طیبې کړي دي او د پاکستان په استخباراتي ادارو یې تور لګولی دی چې د برید په بندوبست کې د لشکرې طیبې سره همکاري کړي، مګر پاکستان دا تورونه نه مني.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. په یمن کې قومي مشران وایي د بې پلوټه یا ډرون الوتکې په برید کې چې ګمان کېږي امریکا به کړی وي، شپږ وسلوال وژل شوي دي. دغه قومي مشران وایي ګمان کوي چې وژل شوي کسان به د القاعده د شبکې غړي وي.
په ایټالیا کې پولیسو 15 مصریان نیولی دي چې 240 شپته مهاجرې د لیبیا نه ایټالیا ته په قاچاقي ډول انتقالول. پولیسو ویلي دي چې مهاجرینو ورته دغه 15 قاچاقبران ورخودلي. هغوی د یو مهاجر په سر 1500 یورو اخستي چې د لیبیا نه ایټالیا ته بوزي. مهاجرینو ویلي چې هغوی 15 ورځې په بهر کې تیرې کړي دي.
پنځو خیریه نړیوالو موسسو د امریکا نه غوښتي دي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره نظامي ملاتړ دې بند کړي. دغه خیریه موسسو ویلي دي چې دا کار به د میلیونونو کسانو ژوند وژغوري. نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
سره صلیب د ژغورنې نړیوالې کمیټې اکسفام امریکا کیر یو ایس د ماشومانو د ژغورنې ادارې او د ناروې د مهاجرینو شورا په یوې ګډې اعلامې کې نن د دوشنبه په ورځ ویلي دي که د یمن په جګړې کې ښکېلې ډلې زر تر زره جګړه بنده نه کړي، 14 میلیونه خلک د لوږې د لاسه د مرګ د خطر سره مخ کېږي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د لوږې راوستل باید چې جګړې د وسیلې په توګه ونه کارولی شي. دغو خیریه موسسو د امریکا نه غوښتي دي چې په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ډیپلوماتیک فشار زیات کړي چې په یمن کې هوایي بریدونه بند کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا ARC مشر ډیوډ ملبند ویلي دي چې امریکا د یوې داسې ناورین ملاتړ کوي چې تاوان په میلیونو عامو خلکو ته رسیږي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. په ترکیه کې پولیسو د دوه ودانیو فرشونه په دې خاطر شکولي چې معلومه کې آیا د وژل شوي عرب ژورنالیست جمال خاشقجي د بدن غړي خو به پکې ښخ شوي نه. د اناتولیا خبری آژانس وایي چې د تحقیقاتو په دې ټیم کې روزل شوي سپیان، بي پیلوټه الوتکه او د جنایي جرمونو د ځای معلومولو ماهرین شامل دي. د ټیم د یلوا په ایالت کې دوه ودانۍ محاصره کړلې او وروسته یې فرش په بل مخ واړوه. ترکیه د اکتوبر د 2 نیټې را په دې خوا چې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې خبریال جمال خاشقجي ووژل شو، په سعودي فشار ساتلې. ترکیه ویلې دي چې د قاتلینو یوه 15 کسیزه ډله د سعودي د پایتخت ریاض نه ترکیه ته تللې وه چې دغه ژورنالیست ووژني. ترکیه وایي اول د کسانو جمال خاشقجي زندې کړي او بیا یې په بدن ټوټې ټوټې کړي، خو معلومه نه ده چې د بدن ټوټې چیرته ښخي کړي دي.
په سومالی کې نن په دوه بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. یعنی شاهدان وایي د الشباب وسلوالو د یو صوفي دیني عالم د کور په دروازې کې لومړی ځانمرګې برید وکړ او وروسته نور وسلوال کور ته دننه شول. په برید کې 14 کسان وژل شول. پولیس همدارنګه ویلي دي چې د الشباب وسلوالو په پایتخت مګادیشو کې د موټر بم په چاودنې کې 8 کسان وژلي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا په مرکزی ایالتونو کې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله د الوتکو 200 پروازونه ځنډول شوي دي او زده کوونکي د ښوونځي نه رخصتي. د واورو له وجې د نیبراسکا په ایالت کې 2 ترافیکي پیښې هم شوي دي او د کنساس په ایالت کې چارواکو بیړنۍ حالت اعلان کړی. د کنساس په شمول په میزوري، آیوا او ایلونای ایالتونو کې د ښوونځیو زده کوونکي رخصت دي. نن به د واورو توپانونه د انډیانا او میشیګن ایالتونو په طرف ورشي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. زمون غږ د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل. سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. سبا د سویس په جنیو ښار کې د افغانستان په اکله دوه ورځنۍ غونډه جوړیږي. د ولسمشر د وایان لمراسیال سمیم عارف سره په دې اکله مرکه لرو. لږ وروسته یې اورئ. خو تر دې مخکې د سه شنبه په ورځ، یعنی سبا د سویس د جنیو په ښار کې د افغانستان په اکله یو دوه ورځنۍ نړیوال کانفرانس جوړیږي. د جمهور رئیس غنی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی په دې کانفرانس کې د ګډون لپاره جنیو ته تللی دی. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
ټاکل شوی سبا د سیشنبی په ورځ د سویس د جنیو په ښار کې د افغانستان په اکله د وزیرانو په کچه یو نړیوال دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان او ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ شي. د افغانستان د مالی وزارت وی دغه کانفرنس سیاست په جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ګډه وکړي. د مالی وزارت وایان شبروز خان مسجدی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دې کانفرنس کې افغانستان سره د نړیوال ټولنې لخوا نوی مالی ژمنې نه کیږي، بلکې د ښاغلي مسجدی پر وینا دا کانفرنس په تر ډیره افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې په ژمنو د ګډې همغږۍ لارې چارې ولټوي او کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو په بهیر کې پرمختګونه وڅېړل شي او هم به د 2019 او 2020 کلونو لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په دوه اړخیزو ژمنو خبرې وشي.
هلته به د خپلو نړیوالو همکارانو سره په دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان حکومت د یو متحده حکومت په توګه د خپلو ټولو تعهداتو لپاره جوابګوی دی. کومه تعهدات چې موږ د بروکسل په کانفرنس کې درلودل هلته به خپلو نړیوالو همکارانو سره شریک کوو.
د مالی وزارت وایي چې افغان حکومت په دې کانفرنس کې په 15 کلیدي اهدافو باندې تمرکز وکړي. په دې کانفرنس کې د 28 هیوادونو د بهرنی چارو وزیران او د 15 نړیوالو موسسو استازي ګډون کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ یو لوړ پوړی دولتي پلاوی په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جنیو ته تللی. کاکر شوی جمهور رئیس غنی به د افغانستان په اړه د جنیو په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ کانفرنس ته وینا هم وکړي او هم به د دغه کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره لیدو کاتو وکړي. کاکر شوی چې په دې کانفرنس کې به اجرائیه رئیس عبدالله هم ګډون وکړي. په داسې حال کې چې د مالی وزارت وایي چې افغان حکومت د جنیو کانفرنس کې په پوره چمتووالي ګډون کوي، خو د مدني ټولنې یو شمېر غړي چې په دې کانفرنس کې د مدني ټولنې په استازیتوب ګډون کوي وایي چې افغان حکومت د بروسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د ټیپا په نوم د شفافو ټاکنو سر د ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي چې حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی.
جامع مدني زیات رضایت نداره است.
مدني ټولنې استازي له هغو ژمنو څخه چې افغان حکومت د بروسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې ورکړي وي راضي نه دي. اکثر هغه ژمنې عملي شوي نه دي، لږ تر لږه 50% هم نه دي عملي شوي. تاسو ټاکنې وینئ چې په سمه توګه ترسره نه شوي او د فساد سره د مبارزې په برخه کې هم حکومت ناکام دی.
شما مبینئ که حکومت ناکام است د این مسله؟
دا کانفرنس په 2014 کال کې په بروسلز کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کانفرنس وروسته جوړیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. دا رپورت له ګرو خبريږي. سبا د سویس په جنیو ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه جوړیږي. په دې مجلس کې د 28 هیوادونو او 15 سازمانونو جګپوري چارواکي برخه اخلي. په کانفرنس کې د افغان حکومت د اجنډا او بحثونو په اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د ولسمشر له ویان مرستیال سمیم عارف سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو.
جنیوا کانفرنس ته د افغانستان حکومت مرسته پور نه دی تللی، بلکې د 2014 کال اکتوبر میاشت کې په بروکسل کانفرنس کې چې کومې ژمنې د متقابل حسابدهۍ چارچوب په نوم جوړ شوی و چې د افغانستان تر څو د افغانستان حکومت افغان ملت ته همدارنګه خپلو نړیوالو شریکانو ته د حسابدهۍ یو متقابل چارچوب ولري. نو په دې کې د افغانستان حکومت مختلف راسته راوړنې دي چې په دې تیرو څه کم 15 کلونو کې لري او هغه به هغه نړیوالو شریکانو سره شریکوي، همدارنګه افغان ملت سره. په دې کې تر ټولو لومړیتوب د فساد پر وړاندې مبارزه لري چې همتل افغان ولس او همدارنګه نړیواله ټولنه له افغانستان نه بار بار غوښتي چې د فساد پر وړاندې دې مبارزه کلکه کړي. په دې فساد مبارزه کې خو بل خصوص په 13-15 کلونو کې په امنیتي ځواکونو کې، امنیتي او دفاعي ځواکونو کې موږ وکتل چې د پام وړ اصلاحات راغلي دي، فساد کم شوی دی. مثلا دفاع وزارت تقریبا ټول ځواکونه بایومیټریک شوي دي، د داخله وزارت تقریبا 90% پولیس بایومیټریک شوي دي او
پښتون همدلته پیدا کیږي. پښتون همدلته پیدا کیږي. دغه کوم معلوماتي پاڼې چې ما سره دلته موجود دلته ویل شوي دي چې 90% فیصد بایومیټریک شوي دي پولیس، یعنی خیالي پولیس نور نشته.
بله دقیق، اصلا د بایومیټریک کول او د بایومیټریک لای د اساکرو راجستر کول موخه هم دا و چې خیالي پولیس له منځه لاړ شي. همدارنګ څنګه کولای شو چې موږ خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو ته په اسانه سره معاشونه انتقال کو؟ مثلا د دې بایومیټریک رجستریشن لاري اوس زمونږ پولیس او امنیتی ځواکونه، امنیتی او دفاعي ځواکونه ټول د الکترونیکی لاره خپل معاشونه حاصلوي.
ولسمشر پرون د سولې او جنگ په اکل خپل پالیسی نور هم واضح کړ. هغه ویل چې مذاکره ل قائد او شرط پرته کوي، خو سولې قائد او شرط لري. سولې د جنیوا د مجلس یو اجنډا هم ده. د سولې لپاره د حکومت شروط څه دي؟
دوسه د سولې د لپاره شرایط به هغه وخت کې مکمل واضح شي چې کله د مذاکرې په میز دوه اړخو سره کینی. خو په دغه مشورتي ناستو کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې تیرو دوه اونیو کې البته درې اونیو کې له خلکو سره، مدني ټولنو سره، ژورنالیستانو سره، سیاسيونو سره لرل، باغی کې دا دي چې اساسي قانون ته باید احترام وشي. زمونږ ځنې لاسته راوړنې لکه د بیان ازادي چې تاسو وکتل سا کال منګه د معیاري معلوماتو ته د لاسرسي په رانکینګ کې لومړی مقام خپل کړ. نو دا ځنې لاسته راوړنې دي، مثلا دا خوځو حقوق او په حکومت او ټولنه کې د خوځو ونډه.
صحیح پرونه مشوره خبره هم وکړه چې باید نظام وساتل شي، د پوزیانو خبره وکړه، د اردو خبره وکړه. په صورت دا لست ډیر وګدي ولسمشر غنی په خپل ورسته ویناو کې پر پاکستان توندنی وکړي کړي دي. دا سری پټونه دي چې د پاکستان د بارنیو چارو وزیر د جنیوا په کانفرنس کې برخه نه اخلي. آیا پاکستانیانو له کانفرنس سره بایکاټ کړه؟
د پاکستانیانو د بایکاټ پاک لخوا ځت نه شم ویلای. خو ولسمشر غنی چې کومې خبرې کړې دي دا البته نیو کې نه دي، حقایق دي. ولسمشر تل تاکید کوي تر کومه غوړ خپل ستونزې حل کو، باید اول خپل ستونزې تشخیص کو. مونږ ګورو چې دا اوس یو حقیقت دی، حتی ادام نه ده. پاکستانیان او د هغوی هغه پخواني پوځیان خپل د منی چې دوی د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کوي، دلته تروریستي فعالیتونه کوي او شورش رامنځته کوي. نو تر څو مونږ دا غاستونځ باندې په میز کې نو خبرې ونکو او اساسي د حل لار ورته پیدا نکړو، نو دا ستونزه نه حل کیږي.
صحیح.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. خو د افغانستان اقتصادي او جغرافیوي ستونزو ته په کتو کمیسیون اړ دی خپل یو شمېر پروګرامونه بدل کړي او د دغو انتخاباتو د ترسره کولو نیټې لپاره له مدني ټولنو، احزابو او د حکومت له اساسو سره مشوره وکړي. لیمی نیازی په همدې موضوع له کابل رپورټ را لګلی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې ټاکلو لپاره له سیاسي احزابو، مدني فعالینو او د حکومت له استازو سره سلا مشوره کوي. د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي، خو دوی اړ دي چې د یو شمېر اقتصادي او جغرافیوي ستونزو له کبله خپل پروګرامونه بدل کړي. خاغلی سیاد وویل د ولسمشریزو انتخاباتو نیټې ټاکلو لپاره سیاسي احزابو، مدني ټولنو او د حکومت استازو ته یو مشورتي طرحه لیږلې ده.
د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ هم ژمن یو، چون ژمی را روان ده. د دې لپاره باید ثبتنام وشي. د ثبتنام لپاره باید منظم مهالویش موږ ولرو، منظم وخت ولرو. همدا اوس په اکثره ولایتونو کې واوره ورېدلې ده، په شمالي ولایتونو کې. د دې لپاره د انتخاباتي مبارزو لپاره هم باید موږ کافی وخت ولرو. د دې د استخدام لپاره، د دې د ټریننګ لپاره، د دې د انتقالات او لوجستیک لپاره، د دې د بودیجې برابرولو په خاطر باندې دغه ټول ستونزې چې موږ چېړلې هغه نن ستاسو په مخ کې ږدو.
خاغلی سیاد زیاته کړه چې د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د هغه وخت کمیسیون له اتو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و. د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې ټاکلو په دغه طرحه کې به احزاب او مدني ټولنې په دې هم غور وکړي چې دغو انتخاباتو سره به د غزنی ولایت د ولسي جرګې، د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو انتخابات هم ترسره شي که نه. د رړو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید بیا په دې باور دی چې کمیسیون قصدن د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه ځنډوي.
د پروسیس انډول د اساسي قانون خلاف کار ده او د دې کمیسیون لوکي پلاو او سیاسي پلاو د کمیسیون د خپل یو مسلک په غاړه باندې لري. هر څوک چې کمیسیون د سپارښتنه کوي چې انتخابات وځنډوي نو قانوني مسلک هم باید په غاړه باندې واخلي. موږ کمیسیون په دې باندې معلومات کوي چې دوی قصدن او په لوی لاس سره دغه پارلمان ټاکنې وځنډولې.
خاغلی رشید همدارنګه زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیسیون یو ځای د څلورو انتخاباتو د ترسره کولو مدیریت نشي کولای او باید ولسمشریزی او په غزنی کې د ولسی جرګې ټاکنې او ځای ترسره کړي. د 1990 کال د حمل دیر شمه د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه ښودل شوې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د روسیې حکومت کریمیا ټاپو ته څیرمه د کرچ دنګې کښتیو د تګ راتګ لپاره پرانسته. روسانو پرون په دغه سیمه کې د اوکراین درې کښتۍ ودرولې، ډزې پرې وکړې او څو تنه یې پکې ټپیان کړل. اوکراینی چارواکي پلان لري چې پوځي حکومت یا مارشاله اعلان کړي. پام کوئ په دې اکلا رپورټ ته.
له دریو اوکراینی کښتیو څخه چې روسیې پرون نیولې وې، دوه یې نن دوشنبې د کریمیا د کرچ په بندر کې تر سترګو کېږي چې د روسیې ساحلي ساتونکي ګزمه کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر جنگي کښتیو ډزې کړي، شپږ سرتیري ژوبل کړي او درویشتې نیولې دي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو له روسیې څخه د دغو سرتیرو او کښتیو د بیرته خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
موږ د روسیې نه غوښتنه کوو چې اوکراینی افسران چې د نړیوالو قوانینو خلاف یې نیولي او برخلیک یې نامعلوم دی خوشي کړي. موږ غوښتنه کوو چې سرتیري او کښتۍ د ژر تر ژره اوکراین ته وسپاري او د آزوف سیند کې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره لومړنی ګام پورته کړي.
پروشینکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته ویل دی د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره یې د نوي پوځي قانون معنا دا نه ده چې اوکراینی ځواکونه به حتما تعرضي عملیات کوي. اوکراین تور لګوي چې یوه کښتۍ د روسیې د ساحلي ساتونکي د کښتۍ لخوا ووهل شوه. روسیه ادعا کوي چې اوکراینی کښتۍ د روسیې اوبو ته له اجازې پرته داخل شوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غوښتنه رابللې ده.
موږ یوازې د اوکراین لخوا د سرغړونې په اړه خبرې نه کوو، بلکې په دې غونډه کې به د پلان شویو پارونکو اعمالو او تیری کوونکو اقداماتو په اړه به هم خبرې وشي، ځکه موږ پوهیږو چې دغه ډول پارونکو اقدامات مخکې له مخکې پلان شوي وو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس نن د ټویټر په یو پیغام کې له دواړو غاړو د اختلافاتو د کمیدو غوښتنه کړې ده. ترکیه هم نن له روسیې او اوکراین د زغم غوښتنه کړې او د کرچ د تنګي له لارې د اوزوف سیند د آزاد تګ راتګ په اهمیت یې ټینګار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د مکسیکو هم حکومت وایي چې له امریکا سره په سرحد کې امنیتي تدابیر زیاتوي. دواړه هیوادونه کوښښ کوي چې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه بنده کړي. د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه کسان به بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چې په زور او غیر قانوني توګه یې غوښتل له سرحده واوړي. پام کوئ رپورټ ته.
د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ ناوخته وویل دوی به هغه کسان بیرته د خپلې خاورې وباسي چې د تیوانا خارګوټي نه امریکا ته په غیر قانوني توګه د ورتلو کوشش کوي.
کله چې پورې غاړې ته لاړو دوی په موږ اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. زما د ماشومانو په ګډون ډېر کسان بې هوښه شو.
زه د مهاجرو د کاروان ملګری یم، خو نه پوهیږم څه به کیږي. خبر نه یم چې ملګری به مو بیا د امریکا سرحد ته د رسیدلو هڅه وکړي که نه. که دا کار وکړي زه بیا ورځم.
د تیوانا په یو سپورتي کمپلیکس کې تر 5000 زیات کډوال ځای په ځای شوي دي. دوی په دې وروستیو اونیو کې د کډوالو په همدې کاروان کې د مکسیکو د لارې نه دلته رسیدلي. اکثریت یې په امریکا کې پناه غواړي، خو یوازې د سانیس درو په سرحدي دروازه کې د ورځې د شاوخوا سلو کډوالو اسناد کتل کیږي. په سرحد کې د کډوالو جنجال په داسې ورځو کې پیل شو چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شکرانې د ورځې په رخصتۍ کې فلوریډا ایالت ته تللی و او د یکشنبې په ورځ ناوخته بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو. امریکا د مکسیکو سره په تیوانا ناحیه کې خپل سرحد د یکشنبې په ورځ له دې عمله بند کړ چې د مکسیکو په اړخ کې د زرګونو کډوالو د خوانه د تاوتریخوالي ډکه مظاهره وشوه. د امریکا د بندري او سرحدي ګزمو محافظینو د کورنی امنیت د وزارت په امر باندې امنیتي تدابیر شدید کړي دي او په زرګونه محلي او د کالیفورنیا ایالتي پولیس او د امریکا د اردو عسکر یې ځای په ځای کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ د یکشنبه په ورځ ویل که مکسیکو هوښیاري کوي نو د کډوالو کاروان دې بیرته ستون کړي او د کډوالو اصلي هیوادونه دې خپلو خلکو ته د وتلو اجازه نه ورکوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا هم د روانې خپرونې وروستی رپورټ. د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې پولیو واکسین په سمه توګه تطبیقیږي. د فراه د بکوا ولسوالۍ ولسوال وی له یو خوا د بکوا قومی مشرانو عوامو خلکو د واکسین کوونکو سره همکاري پیل کړې ده، او بل پلو وسلوالو طالبانو هم د پولیو د واکسین سره له مخالفت لاس اخیستی. په دې اړه په مو کې د خوشحال زلان رپورټ ده.
بکوا ولسوالۍ چې مخکې کلونو پکې د ماشومانو د فلج مثبتې پېښې ثبت شوې وې، اوس سیمه ییز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین سم تطبیق خبره کوي. د بکوا ولسوال عبدالغفور مجاهد وایي اوس په بکوا کې عامو ولسونو او قومي مشرانو د پولیو واکسین سره خپله همکاري زیاته کړې ده، او د هر کمپاین په لړ کې خپل ماشومان واکسینوي. هغه زیاتوي وسلوالو طالبانو هم د واکسین سره له مخالفت لاس اخیستی، چې د دې سره د ګزان واکسین پر وړاندې ستونزې له مخې لرې شوې دي. بل پلو روغتیایي چارواکي هم د فراه په بکوا ولسوالۍ کې په سمه توګه د پولیو واکسین تطبیق خبره کوي. د فراه د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق وایي ګزند چې ډیره خطرناکه او ساري ناروغي ده، ماشومان یې د لوی ګواښ سره مخ کړي دي. هغه زیاتوي د قومي مشرانو، دینی عالمانو او رسنیو له لارې د بکوا ولسونه د ګزند ناروغۍ او د پولیو واکسین په ګټو پوه شوي دي.
نستو په هر کمپاین کې هغه زموږ پلان د تطبیق یا میکرو پلاننګ چې دا اپډیټ شي، تازه کیږي، او هیڅ کور هیڅ کله زموږ د پلان سره باید پاتې نه شي. نو بنان په وجه چې زموږ فوکس پر خطر ولسوالیان ده، فوکس مو پر بی خطر ولسوالیان کمتر ده، بیا هم از مشتمان پر نور ولسوالیان که خپل اجراءات کی او واکسین په تیر شتوګه تطبیق کیږي.
په همدې حال کې مدني فعالین بیا د فلج ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین ماشومانو لپاره فرض ګڼي. مدني فعال نقیب الله نیکمل د عامې روغتیا له چارواکو څخه غواړي چې د ګزند ناروغۍ خطرونو او پر وړاندې د پولیو واکسین د ګټو په اړه لا هم د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات کړي.
ډیر مؤثر کار دی چې دوی وکولای شي د معلوماتي پاڼو، د ملا امامانو، د قومي مخورو، ځوانانو او متنفیزونو په مټ د واکسین د ارزش او د ګزند د خطرونو په تراو خلکو ته معلومات ورسوي، او دوی ته دا ذهن او فکر ورکړي تر څو په آینده کې د دغه موضوع په وړاندې جدي واوسي.
طبي ډاکټران وایي په فلج ناروغۍ اخته شوی کس د ټول عمر لپاره په خپلو پښو نشي درېدلی، ځکه په دغه ناروغۍ د اخته شوي کس درملنه ناشونې ده. خو په وینا یې د پولیو واکسین تطبیق کولی شي په ټولنه کې د تل لپاره د فلج ناروغۍ ټغر ټول کړي.
دا څو مهمه خبرونه سرټی کوي. د کورنیو چارو وزارت وی عبدالغنی علی پور نن ماښام د افغانستان ملي امنیت له توقیفخانې نه په لوی ضمانت خوشی شوی. د کورنیو چارو وزارت د وایان رسیال نصرت رحیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې قومندان عبدالغنی علی پور زنه د امنیتي ادارو لومړنۍ پلټنې هم بشپړې شوې دي. جمهوری ریاست وی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سویس د ژنیو ښار ته رسیدلی. تاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د افغانستان په اړه د جنیو په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د دغه کانفرنس ګډونوالو ته وینا هم وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی جمهوری ریاست انتخاباتو د نیټې ټاکلو لپاره له سیاسي احزابو، مدني فعالینو او د حکومت له استازو سره سلا مشوره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پاکستان نه غوښتي چې د هغو کسانو په خلاف اقدام وکړي چې په 2008 کال کې د هند ممبئی ښار په بریدونو کې لاس درلود. په یمن کې قومي مشران وایي چې د بی پیلوټه یا ډرون الوتکې په برید کې چې ګمان کېږي امریکا به کړی وي شپږ وسلوال وژل شوي. دغه قومي مشران وایي ګمان کوي چې وژل شوي کسان به د القاعدې د شبکې غړي.
پینزو خیریه نړیوال مؤسسو امریکا نه غوښتي دي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره نظامي ملاتړ دی بند کړي. دا د دې سات لنډ خبرونه. درن و اوریدونکو دو منیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. بیا هم په لنډو شیبو کې د دریخ خپرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرسته.